كوما شاعري كوما متالية كوما فلسفة متالية كوما تشوي شاعر أنا غصت هلا تشوي دي أغا متالية كوما أغا خلكو تشوف أغا هلتون كي درسنا والدي ذاكري كردي سختي تيري كردي أو بيا يوزي ترسيد اللي دي نو دا كده شي مثلا بكور كي هم يو سوك فل روحيا تيرا ما يستاني كي حال دا تي وزيات دسي دي ما حال دسي دي طولنا دسي دي منغا دي سپر سارا زرف شوي منغا يس درشناي لارانا لرو منغا خير حد تا ما يستاني خوب هم يو انسان كولي شي چې مثلا د سیمه مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغوی په واک کې لري مجلې اخبارونه ټولنیزې رسنۍ دي مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګېږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي چې یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی، تاسو خپل تجربه او سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل ډیر خبر ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغله ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمونږ په کلی یا زمونږ په ماحول کې چې کوم جنہ کې دی خبرات للی اوس ما سره بل لګل غیم لا کار کوله، مګر هغه جنہ کې زه اوس د زیانو کې ګورم چې هغه ډیر خې خې لیکنې کوي، ډیر خې خې شان لیکي، مګر هغه سره ما دونه خورین د کړي ما کتابونه ورته نه چاپ کړی، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سبې نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده که کتاب دی، هېڅکله د ځوانان یوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یوځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یوځای ته ورسوي، انټرنیټ نه درس ووایه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی که نه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیو ګانو مصرفې دغه درسي ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نشي نیولی که نه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې که نه، ستا د لیکنو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه خو څوک نشي نیولی، خپله وړتیا د ښکاره کړم دا یو وخت دی. ولیکه ولیکه ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي، دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
هیله کوم کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
میوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړی دی. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکه لیکوالي مو نه کوله. هغې وخت کې د مینې مجلې غوړېدلي ګلان یوه لړۍ شروع شوې وه، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پېژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او بیا وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزلي همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو، شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړي دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ووایم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باور کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترنه اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نور پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت دربخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر به تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر به ښه وي.
پاکړه ماته ژمنه ماتیم، تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم سقراط د زمانې يم او لټول اتنه ماتیم دا می لوی سادگی چې لپخلا دخمنه ماتیم او لیو کانی زړه مې وندا لیو گل بدن ماتیم دغه یو پلن بهر کې غزل
ډیره زیاته مننه قلم مولا تان دوسه راځو دې ته چې ځوانو او ریدونکو ته به تاسو پیغام څه وی چې اوس که مثلا د زده کړې زمينه ډیره په افغانستان کې نه ده مسايده دوی دغه سي چاپی رسنې ول ولي خپل معلومات بشپړ کړي ام خپل لیکل ور ولېږي ام هغه چاپی رسنې کوټه یې سي هغه کور کې چې کوم انجونی دي دوی خواندي دوی مان دي له زده کړې لري دي دوی وګوري په دې رات خبر د ځوان نسل لپاره چاپی رسنې اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي
چاپی رسنې په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی د غسي ټولنیز رسنې چراغ لیک په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ د کتاب مجلې او ورځپاڼو زې مو هم فیسبوک ته ورک حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو زې نشي نیولې لکه څنګه چې په نور نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري دغه چې په افغانستان کې هم ګوري د علی هغه کمی ګټي محسوسی ګټي چې ما لیدلې دی او احساس کړی مې دی هغه دا دی چې مطالعه یو خزموګ معلومات پراخوي او دا مطالعه چې د چاپی رسنې د داز موګ په ذهن کې ډیره خچی نه اخس کنه خکولې شو نسبتا هغه مطالعه ته چې هغه د شیشي مطالعه د موبایل یا د پی ڈی اف یا د کمپیوټر هغه نه دا چاپی رسنې یو خو موګ هر ځای کې ګرځولې شو ځان سره که په موټر کې که په لارې که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولې شو حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي او نه په هر ځای کې ګرځول ممکن دی او نه په هر ځای کې رسیدل ممکن دی مګر کتاب دا او بل لري چې په هر ځای کې ګرځولې شو بل ښه خبره دا ده چې د دینه چې کوم اخس کیږي غل د شیشې له مطالعې نه کیږي ما په خپل زما فکر ته چې کوم وسط ور کړی دی زه بيخي په پوره داوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی دا د کتاب برکت دی زما فکر ته چې کوم وسط ور کړی زما تخیل ته چې کوم ود ور کړی دا زما منطق چې کوي شوی دی زما دلیل چې کوي شوی ما ته چې کوم فکر را کړی دی نو دا مجلی را کړی دی دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه ځکه چې هلته د ادبیات او اړوند مسایل وي نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی دغه سي نور هنرونه هم په هغه کې نقاشي د موسیقي یا نڅا یا نو دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی نو کله چې مونږ مطالعه کوو تمن په مجله کې ډیر مزامین هنري وي او مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي به به مونږ چاته ضرر نه رسو به به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو هغه به نه وهو هغه به نه ټکو درک مو قوي کیږي تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي به خپل اولاد درکولی شو خپل مېرمن درکولی شو خپل خویندې درکولی شو او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغه به وهل ټکول ته موضوع نه بوزو یعنی هغه نه وهو نه ټکو هغه درکو دغه ټول د مجلود او د کتابونو برکت دی
د مینی مجلې مدیر مسول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینی مجلې د کارکونکو شمیر کم کړی دی خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تیره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو
مینه مجله نوی غنا نه هاته یما شماره چې دا دا چاپ شوی دا څو ویلتون ته ورسیدا او زه هلی زلی کوم چې یو آسان لار پیدا کوم چې د مینه مجله یو څو غنی اروپا امریکا او کاناډا ته التاغه پرهنګیان یا علاقه مندان یا زمنګ ملګری شي چې خو یې تم دا مینه مجله ورسیږي په دې لګلو نه لا فارغ شوی نه ما او دا ملا ټولو زین نه دی استولی او ونه وشو چې دا نوی غنه چاپ شو
د مینی مجلې پاک لرته وایا شروع مو څه وخت کړی و بیا کومه وقفه هم پکې راغله را نغله
په 2002 کې ډیر لسویه و تل مریض او التا هغه وخت کې زه په ننګرهار پونتل کې ماسیلو ما نو دا مجله ما پیل کړله لومړی غنه هغه وخت کې چاپ شوله به څو ځل دا سي زني غواخونه زني ننګونی وی هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خبرېدله چاپ په پېښور کې کې هغه لومړنۍ کلونو کې چې هغه پاسپورت او ویزې ته اړتیا نه وه پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده، مونږ څو کاله کېږي، 15-16 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. بیا مجله چې وه ډېر بازار و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو. دی وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي، سړي دي نه ځي او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو، هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو د مجبورۍ له امله نورو ځایونو ته لاړه. نو موږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هېوادونو کې، هغوی باید د خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې د غنجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي، او ځوانان ساده مطالبو ته چې د هغوی په ژبه باندې هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي. بله، د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب. موږ سره ځینې پخواني تجربه کار ژورنالیستان، همدغسې استادان، لیکوالان، شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي. د طلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي. تنزیه شیان هم پکې، ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې، ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي. ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې، د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده، د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي، د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره، د ادبیاتو د استادانو سره. د مینه مجله کې په دې نهات یا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده، هغه هم پکې خپره شوي.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکوئ؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ، ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. د دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړي. راته ویلی سي چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي لاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې، نو بیا هغې نه وروسته داسې یو پېښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم. خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو موږ لرو، هغه پخوانی جواز، او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامې راځي. خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري. یا رسنیو سره دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې کوي سخم او بیا هم ډېر ښه نه.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړي. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په وسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډیره کمه مسایده ده، دا هسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډیره ګټوره په دې ده. ډیر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، آشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا، ځینې وخت به پیسې مخکې رالیږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې، زه د ښوونځیو کې اوسې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویشم. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله. هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د ډول مجلو لوستل له دونه هغه د خپل سواد کچا لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو لنډۍ رالېږلې، موږ به په بېلابېلو موضوعاتو باندې یا په بېلابېلو تورو پیل شوو لنډۍ غوښتې، لیکونه به یې رالېږل. هغې وخت کې موږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک، دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل، هغه لنډۍ به خپرېدي، متلونه به خلکو کلو نه رالېږل. خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې موږ لیدل یا به په رسنیو کې وو یا به اطلاعات کلتور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به د لوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکې دلی ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو، په دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي. ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي. اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي، یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای کور ته دي کتابونه ویسي، مجلې دي ویسي، اخبارونه دي ویسي.
بله، جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره که ورته مجله ور په شا کوم وړي هم ولایت ته وړي اډې ته هم رسې یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي د چاپ په برخه کې. او ځینې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانسر دي، خدای پر رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، مورز مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګیز د کونکو ته خره خلاص وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل شوی و. هغه مهال د روم یو شمیر مشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت ومون چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لوري فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړل. کچیری در روم د دین په باره کې خبر کو، رومیانو هم د یونان په سیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکی، جوونو د ښځو ساتونکي، مشتری، باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنری لارې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې و، چې له همدې امله رومی هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغونی روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومی تمدن ښکارندویي کوله. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیز او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیز روم د څو وخت لپاره باثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرني ارغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه ترڅنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته، د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیز ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهور پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو پادارو، سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وو، او په هیواد کې د ایران دولت د سارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان شار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی شار باندې تبدیل کوي. او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله. او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شیرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړه ییز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته رازو افشاریانو واکمنۍ ته، لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلای سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه وو، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي، فاتحې کړي او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت رامنځته کېدو لپاره یې لار هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک ربلی او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1120 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته غوښیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و، او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات تی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې، کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو، چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنی دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه، د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتې سو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه، او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمی ماده سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې ماده سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله، او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسې هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله، د حبیبي لیسه، او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښتنه چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي او د خوانځي د تاریخ مضمون پس د کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې ته ما درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601. Thank you.
می جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبار